درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. له احترامات مقبول کی کدر منو کلی سکون کو زبرشتان غفاری وزره به هم تاسو ټول تشرف واس په ماده ولسم ټولګي جغرافیه مزمن 15 سم لوستم. هله د چې تاسو ټول کدر منو کلی سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سړي او د صحت جامې بون پتن خوشا سکون کو مکل دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کوم د تل پسیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یو زل به هم یی لایک او ما چې مکل دین تاسو د نن ورځې نو لوست پیل سي تاسو ټول کدر من سکون کی وای لخل زنون سره د یو ولسم کې جغرافیه مزمن کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. کله مونږ غواړو چې کون نن ورځ موږ تاسو په 15 لوست درسي موضوع چې دا یا هم درسي اهداف مو چې دی په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي، نو هیله ده چې تاسو ټول کدر مزه کوون کې نن ورځ د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. خوشو کتر من زکون کو وس هم راګرسو د خپل نوی لوست پر لور پنيز من استاسو د نن ورځې لوست کې لمړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. ینې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څنګه چې کتر من زکون کو موږ او تاسو په تیرو لوستو کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاسته راوړل، خو اوس لبي هم موږ او تاسو لمړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشاره چې څه خاصه سوینه او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي. موږ ویل سو چې د ډبرو سکراج منشا چې د خپل نباتي منشا لري چې د ډبرو سکرا د ونو او بوټو د ډبرینې پاتوشینې دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوي دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغیر غلي دي او د دغه بڼې ته تغیر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتوشینې په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوي دي. موږ به یلې سو درنو زکون کو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکارو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دی کډر منو زکون کو زموږ تاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې رواج وله او پرمختیا پیدا کړله، نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني عصر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړه. چې د ډبرو سکره بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپېژنو. چې د ډبرو سکرو له جملو څخه د رونو زکون کو لومړنی ډول چې دی وچ سکره. وچ سکره یې هم انتریست سکاره په نامه سره یادیږي چې دغه ډول سکاره چې دي درنو زکون کو خپل ځانته ځانګړي تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر څلور نیوي پرې کاربن پکښې موجود دي. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کمه اندازې سره ده، یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دود چې دي په کمه اندازې سره دي، نو له همدې امله څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په ګرځولو کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو زکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی، کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره دی ش ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي. چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي، یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي، یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي. چې دی ته کچېری تاسو په خپل روزمره ژوند کې دغه سکرو سره مغه مسول چې هغه لوګي نه کوي باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي چې قیر یعنی د بورو سکاره دي. او هم درنګ په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې پکې په څلو کې 80 ده، یعنی د دې اندازه هم د کاربن اندازې په کمه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. هم چې نن د دې تر څنګه در منځ زکون کو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت اسکاره دی چې دغه اسکاره په خپل د نورو په پرتله سره سپک، یعنی د دې حجم چې دی کم دی او دغه ډول اسکاره چې دی د بوټو او لرګیو د پاتوشینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره، نو دغه ډول اسکاره چې هم بلل کیږي ډیر ښه او ژور سوځي او لدی عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي، نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد سوي دي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دغه سکاره چې دي په سلو کې 15 هغه سکاره چې په نړۍ کې راایستل کېږي د لنګیت سکرو په نامه سره یادېږي، چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، اخرنی ډول سکاره چې دی هغه په خپله د تور د سکرو په نامه سره یادېږي، چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دغو ډبرو سکاره چې دي دغه ډول سکاره قهوه‌یي یا هم خامو سکرو ته ډیر ورته دي، یا هم د دې دغه چې دي شکل چې دي ورته والی چې دي خامو سکرو ته ورته دي، یعنی رنګ چې دي خام دي او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري، ځکه چې دي یو ډول رژنده جوړښت په خپل ځان کې لري. نو موږ ویل سو چې دا سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لنډ ډول سره موږ وایو، څلور ډول سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې، چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دي، دوهم یې هم د کیر د ډبرو سکاره دي، درېمې د مچر یا هم لنګیت سکاره دي، څلورم په خپل د تور د ډبرو سکاره دي، چې دا هم په نړۍ کې یو مهم سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو ځکهونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل. اوس هم موږ او تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو، یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي. په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي، درنو زده کوونکو، څلور دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي، ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هالند، آلمان، انګلستان او پولند کې دي، چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له بخارا هیڅ څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پایته رسیدونو نشي چې دي، لروي څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګویزباس څخه ترلاسه کیږي، او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار اندک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولال لسیمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي، او د دې تر څنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده، چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي. او هم چنان د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو، د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې چې دي، په خپله د سکاټلند دي، منډلینز دي، او همدارنګه جنوبي ولیز دي. د دې تر څنګ دغه د وخت په تیریدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کیږي، چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پرمانه کچه سره پیدا شوې ده. همچنان د دې تر څنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې، هغه په خپله د شمالي امریکا دی، چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده، او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیرمې موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي، یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي، په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکاره د نړۍ تر ټولو لوی زیرمې لري، چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډیر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي، لویدیز ویرجینیا ده، پلنسینیا ده، الینیاز ده، کنتاکی ده، وهیو ده، اندونیا ده، او کلورادو هیوادونه دي، چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه دریم مرکز چې دی، هغه د آسیا مرکز دی، چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي، کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلیکو اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوي دي، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو کانونه پکې کې موجود دي. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم کانونه پکې کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده، چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول کانونه پکې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکرو لري چې د اوسپنې د ویل کېدلو په کارخانو کې وسره استفاده کیږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د را ایستلو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه لولو، چې څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپله په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. که چیرې موږ تاسو ووایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره، که چیرې موږ تاسو د یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه ندې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکرو پیژندل شوی دی، چې مهم ارزښت لري او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر دایښ کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکرو ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکرو لویدیځ اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی، یا هم وس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکرو روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکرو جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل ډبرو سکرو یو شمېر اروپایي هیوادونو ته لیږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه ډبرو سکرو المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي، همدارنګه د ډبرو سکرو په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي. چې په اوسني وخت کې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، بلکې په کیمیاوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي، لکه کیر، رنګ مواد، سلفایډ، انومیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داس نور هم مربتاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړل شو. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې مربتاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپیژندل، او هم شنن د ډبرو د سکرو مهم مرکزونو په نړۍ کې وپیژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنه د کورنۍ دندې کې دوه سوالونه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکرو څه شي دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکرو د څه څخه منځ ته راځي. نور نو قدر مونږ زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه ترلاسه کړي وي او په یو څه پوه شوي اوسئ. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل رئیس کون کو زبرشنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول تشریح خلاص پم عادت ول سم ټول کی جغرافیا مزمن بنزله سم لوسته. هیله د تاسو ټول قدر من اوګل لیز کون کی برات رو غو جوړه صحت مند او سری او د صحت چم په تنوی. نو قدر من زکون کو مخکله دین شي زاد نن ورځ تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر من زکون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب چاو قلمونه ولري تر څو کولای سي د تل په سیر د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنانو سره نوٹ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپله بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چنان نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړي او ترې استفاده وکړي. قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ په 15 لوست کې زموږ ستاسو درسي اهداف عبارت دي: لومړی د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبې، دویم هندي او اردو ژبې، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکړه به یې په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، د لست په پښه بو کې لمړی مرو تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو او د هغوی په حق معلومات لاسته راوړو. خوږو زده کوونکو، سلاوی ژبه په خپل د هند، د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له یې هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ریښه یې هم انشای په خپل هندو او اروپایي ژبې دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي. په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شیده مرواج ده، یې هم دودیز توګه سره رواج لري. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، د مسیحات لمړی پیړۍ په پیل کې بالتیکي او سلاوی قبیلو د ختیځې اروپا لویه برخه ونیوله چې په لویدیځ کې بیا بیر د جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده چې د 5مې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوي ژبې چې د ختیځې اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه، دغه سلاوي ژبه په ختیځې اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو، سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنی د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپله د سایبریا او په ټایګا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې، د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرين کې په مرواجه توګه سره رواج لري او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ که درمنو وګلري زده کوونکو، دغه سلاوی ژبه چې ده د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلوندیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مکدونی خلک دي په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري. یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دي یو بل سره ورته والی لري. او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمېرل کیږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو بل سره ورته دي او له دغو څخه لسانګو څخه اخیستل شوې ده. نو درمون زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبو په حق معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ او یو څه پوه اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپېژنو چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کیږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مرواجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده، درنو زده کوونکو، د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي. او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتک شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډې شوې دي. او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شوونکي چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوې دي، د اردو ژبې په نوم سره ونموله. او دغه اردو ژبه چې د قدر منځ کوونکو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوې دي د پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوې دي چې لومړنی بنسټ یې په خپله په هند کې د مسلمانانو د پتهینو پر اترو سره ایښودل شوې دي. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې د ترک، پارس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځینو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوی دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندی ژبې دي چې د دوه ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بیرته د انګلیسي کلمات دي. نو موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هندي ژبه په خپله رسمي اخصص چې دي بیرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبه د پاکستان، بنګالي او بنګلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې ژبه کې په خپله پخواني فارسي، ترکي او هندي ژبې باندې ګډې دي چې د دغو له بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژندلې، هیله مند یم چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي او یو څه پوه شوي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. قدرمن زده کوونکو، کچیر موږ او تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط ته متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بیلابیلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه کچیر مخابرات اوسېږي، هغه کچیر د سپورمکي معلومات اوسېږي، هغه کچیر انټرنیټي معلومات اوسېږي، یا هم ټکنالوژي اوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې په خوا نوې موجودي او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلې دي. په اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خو یو حاصلات په هره کې وپوهېږي، ارتباطات سره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلې سو هغه لیر پاسلی څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچيري د سوداګرۍ په باره کې وي، کچيري د صنعت په باره کې وي، کچيري د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داس نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلای شو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسو، هغه کچيري په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د وی سیمې څخه او بل سیمې ته معلومات انتقالول وي، یا هم د ګیرو پروتوسیمو کې زموږ او تاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او تاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم او انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوې عصري ټکنالوژي ته شو ورسوي، د تاسو او تاسو د اسانتیا برابرې وي، تر څو موږ او تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کاس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دوه څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو قدر منځ کون کو چې د اړیکه پرمختګونه، یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دی پرمختللی رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، فیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود لمنځ څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیر فاصله چې موږ تاسو یې په لنډ وخت کې نسو لمنځ وړلی، خو دغه انټرنیټ، فیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي، دا موږ تاسو ته دغه اسانتیا برابره کړې ده تر څو د پرمختللي او عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړو او لیری واټنه لمه سخی یوسو. او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داس نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمينه برابر کړې ده. چې شې مثال موږ تاسو داس ویل سو کچيري د بدر تی مالونه، یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړی دي، دغه مالونه وغړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کوو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته، مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نوارید کړو او له نیویارک څخه بیرته د بوی تواریخ کړو، نو دغه وارد کوونکي توکي چې دي موږ تاسو کولای شو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنۍ سره د خپل معلومات په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل لومړني پړاوونه فرمایش اخیستل او د سنو کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د معلومات بایه، د معلومات کرایه، د معلومات هغه کوم خصوصیات دي، دغه ټول موږ تاسو کولای شو د انټرنیټي وسایلو په واسطه سره د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولای شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کوو، حل کړو او په لاندې وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سره ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوي برابرې وي، نه یوازې د چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول شو، بلکې موږ تاسو کولای شو خپل په آینده ژوند کې هم د دوه انټرنیټ وسایل په واسطه سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شیست چی دی هغه زمرا ستاسو په ژوند کې کچیر مرا تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونو له جملو څخه وشمیرل سو، نو مرا تاسو ته پکار ده چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، هغه وسایل مرا تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کېږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کېږي. موږ ویل سو قدرمنو زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافیې حقایقو موندل او د نور علومو په څیر د اړیکو وسیلې پورې چې اړ لري، کچیر مرا تاسو غواړو د هیواد د جغرافیې موقعیت په هکله، د یو هیواد د جغرافیې ویش، د یو هیواد مشري ویش، د هغوی د کوم او نژاد په هکله معلومات لاسته راوړو، یا هم همدارنګه د ځمکې د کایناتو، د سپوږمۍ، د سیارو، لمریز نظام، شمسي نظام، یا هم د دوو شیانو په باره کې معلومات لاسته راوړو، موږ او تاسو عمومي توګه سره کولای سو چې د نوي پړاوونو څخه، یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې د جغرافي څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي، نو هغوی ټولو ته پکار ده تر څو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپیژني، د هغوی د وسلو و ډولونه وپیژني، د هغوی د نمونو سره آشنا شي. نو ویلی سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي وه، د ځمکو د نښو او ساده وسایلو څخه یې ګټه اخیستله، چې په هغه لومړي وختونو کې انسانانو به د حیواناتو په واسطه سره مالونه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوله، همدارنګه په پلي ډول سره به یې د یوې سیمې څخه بل سیمې ته لیک او احوال پرسي کوله، لیک به یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په پلي توګه سره استوي، یا هم احوال پرسي چې به کوله په پښو ډول، یا هم په پلي توګه سره به سر ترسو. خو په دا وروستي وختونو کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساينس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونو کې موټر سیکلونه، موټرونه، سیملرونکي ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بي سیمه ټلیفون، راډیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل منځته راغلل چې دغه لیرې واټن او لیرې فاصله په لنډ وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ استاد څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه مو تاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي، د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپل راډیو د چې منځني لنډې او اوږدې د اف ام سپې لري، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپوږمکۍ دی، چې موږ تاسو کولای شو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو، او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمونه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او همچنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، د اړیکو د وسایلو ډولونه ووایاست. دویم، د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ. دریم، هندي او اردو ژبې تشریح کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان.
کاش نا کلا رات لے در نہ ہیر مشیا ملنگانو سر ملوائے ناس پو زنگل ویچ منیلے دل غم